السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې، او له افغانستان سره په ګډه پوله کې د نویو تدابیرو د چمتووالي خبر ورکړی دی. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپل دښمنه نه ګڼي، او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی دغه راز وویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست کې دی. د طالبانو حکومت د پخواني حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي، او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه، او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوي ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مسارت کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ، او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکترانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده، او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړې دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو، او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړې دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبې وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا و خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي، د وی پانه آدرس د azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ چې ادبی، فرهنګي او هنري مسایلو ته ځانګړې شوی. خو په لاندې خبري برخه کې به واورئ چې د ډلې زمینیت د تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده، او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې. دا چې اوس دوی کومې اندېښنې لري، تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي، او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي، او د منځنۍ اسیا د جنوبي پولو امنیت زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډلې زمینیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته بالقوه او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي اوسنۍ حالت کوم چې د یو داسې جنګ کې چې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره ښکېله شوه، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شوه. نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي، او دغه ضعف ته که بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري، او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي، او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کومه اړخه به له کومې سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړویستلې ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته به له افغانستانه ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم د اندېښنې ولشته؟
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی یو څوک چاپ کلی کې نه پریښودو ویل چې اسمه د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کېدای شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغوی ډېر په اسانۍ وشي کولای اعتماد ترلاسه کړي او یا په هغه خبرو باندې هغوی باور وکړي؟ ځکه د کوردنونه ما تاسو ته وویل چې لا ډېر مسایل شته چې طالبان له یو اړخه وعده کوي اما عملي کولای نه سي، له بلا ستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور داسې غټې وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي خو بالاخره په یو غټ ناورین باندې اوښتي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغسې عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاوره یې نیولې. کېدای شي دغه ډېرې داسې وړه وړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندرۍ باندې بدل شي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوي دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات ته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پښې ځای پیدا کړي یو ځل بیا؟
ډېر آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دی چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنی ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان کې، نه اوس بلکې له پخوا څخه یې حضور درلود، او اوس لا هم امکان دی شته چې د پردې تر شا په بعض نقاطو کې شاید ګډ اهداف لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لاره د هند پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روانه شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاره یو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي او هند له افغانستان سره په خوا د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هند غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لپاره د هوا تلیک دیول کیږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل.
سو اج 40 ټرک یې
نن سلويخ لاري افغانستان ته ځي. په دغه سلويخ ټول لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دي.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لاري افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لاری چلوونکی نور هغه چې په خپل لاری کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې تو مې چایې دوايا چچې بېجو
مونږ د هند حکومت څخه واړو چې خ درمل خ ډاکټران خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پورولیو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالات وېسې به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویټرز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلی چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هیواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تیره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبي په ژر رسیدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو يرغل کړی دی او د غلطي په وړاندې مبارزه پیل شوې خو بزګرانی اندېښمن کړي دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي په تیرو دوه اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره لدی چې د نړول شوی وستون څخه دوه ونی تیریږي خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانیدل چې د کابل برېښنا عادي حالت تر وګرځوي. د کابل ښار اوسیدونکو سیف الله
افتی کی چې د ورکونه خراب ده نو ډیر خلک په مشکل ته مواجه دي. موبایلونه چارج نه لري پاکې نه دی ګرمي دي نو
د کابل ښار بل وسیدونکو محمد منصور هم لور ته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو لاره پیدا کړي.
کاوا ډیر ګرم دي موږ اوس ورکونه نشته. موږ غذا پخړې دوه ورځې په خپل کې د خورو خرابېږي. موږ د امارات اسلامي نه دا غوړو چې موږ ورکونه ډیر زړه جوړ کړي چې استفاده وکړو. کاوا ډیر ګرم دي.